السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مخام 15 بجې شوی دی. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د کاروایي د جمعیت علما اسلام سین ډلې د مشر له طالبانو سره د خبرو پاړه بیان په پا کراچۍ کې د پولیو د کارکونکو وجنه او په ممندو کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد کمپاین د ولسمشر حامد کرزی د میډیا د ازادۍ پاړه سرګندونی په جمرود کې د روغتیا ستونزې او په نورو موضوعګانو به هم رپوټونه واره. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمی درته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی فوج په بمباری کې شاوخوا 25 وسلوال وژل شوی دي. په کراچۍ کې د پولیو ضد څاڅکو کولو کمپاین پر کارکونکو حمله شوې چې د دوه ښځو په ګډون درې کسان پکې وژل شوی دي. او ولسمشر کرزی ویلي په افغانستان کې به د بیان ازادي او د رسنیو پرمختګونه پر شاته ونه کړي. اوس بشپړ خبرونه په کراچۍ کې د په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ په بمباری کې شاوخوا 25 وسوال وژل شوی دي. بمباری تیر شپه پیل شو چې د جټ الوتکو او ګنشپ هلیکاپټر لخوا د میرانشاه په همزوني او د میرالی په خدي سوړی او ملا کیشدر سیمو کې د وسوالو پټنځای نه پناه شول. مشال رادیو ته د رسیدلو راپورونو تر مخه دغه بمباری نن سهار بیا پیل شوی چې د ځینو سرچینو له مخې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دي. په سیمه کې د امنیتي او استخباراتي ادارو د شراک په وینا په دغه بمباری کې زیاتره هغه وسلوال په نشه شوي چې د تیر کال د پېښور پر کوهاټي چرچ کیسه خواني بازار او د تیر یکشنبه په ورځ په بنو کې په بمی حملو کې ککړول. ملخو د پاکستاني طالبان ویان د امنیتي ادارو دغه دا ویرت کړی دي. په سیمه کې د پوز د خو بمباری تر هغه وروسته پیل شوی چې کله د یکشنبه او دوشنبه په ورځو پر الپنډي او بنو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې لښتر لږ 3 امنیتي سرتیري ووژل شول. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع دوره وکړه او د تیر اتوار ورځې په بمی چاودنه کې د ژوبل کسانو پوښتنه وکړه. چودري نثار د پوځي چاونی دوره هم وکړه. دغه مهال رسنیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د طالبانو لخوا تر داسې بریدونو وروسته هم د مذاکراتو خبرې د حکومت کمزوري څرګندوي نو نوموړي وویل
نہیں میرا خیال ہے کہ اس کی کمزوری بالکل نہ سمجھے تقریبا 6 مہینے
نہ کمزوری نہ دا گانل پکار اس محل شپگ میاشتے شوے چ مونگ حکومت کے راغلیو دا دے بغیر دسا شک نوازی ہوی کہ مذاکرات با دا پاکستان آئین لاندی کیگی.
د تیریټوار پر از د بنو په پوزي چاونې کې د وسلوال طالبانو لخوا په یو بمی چاودنه کې 24 امنیتی سرتیری وژل شوی او شاوخوا 50 نور ژوبل شول. په کراچۍ کې د پولیسو ضد څاڅکو کولو د کمپاین پر کارکونکو حمله شوې چې د دوه ښځو په ګډون درې کسان پکې وژل شوي دي. پولیس وايي پېښه نن ماپښین د دغه ښار په قیم آباد سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې وسوالو د پولیو پر ډلې ډزې وکړې. په دې پېښه کې دوه نور کسان ژوبل شوي هم دي چې د ښار جنا روغتون ته رسول شوي دي. جندولانو یې وسوالې ډلې مشال رادیو ته د ټلیفون له لارې منلې چې دا برید دوی کړی دي. دا پېښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پولیسو ضد څاڅکو کولو کمپاین درې ورځې کمپاین دوام لري. بلخوا په قبایلی سیمو د ایجنسی کې به تر 50 کلونو کم عمر لرونکو 9000 ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. په دې کمپاین کې ښځینه کارکونکي هم شامل دي چې د نامنۍ د اندېښنو سربیره کور په کور ګرځي. د دې سربیره بلخوا په بلوچستان کې هم په سخت امنیتي تدابیرو کې د ګوزند ناروغي په ضد د واکسین ورکولو درې ورځې کمپاین پیل شوی چې په ترڅ کې به 22 لک ماشومان ته د پولیو له ناروغي څخه د ژغورنې څاڅکي ورکول کیږي. د روغتیا وزارت وای په دې صبح کې په تیرو 18 میاشت کې د پولیو د وایرس کومه پېښه نه ده ثبت شوې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي هیواد به د پولیو له وایرس څخه پاکوي. د پاکستان سرکاري راډیو تر مخه نوموړي په بیان کې ویلي چې د پاکستان په سلو کې 95% برخه د پولیو وایرس څخه پاکي ګرځول شوې دي. نوموړي ویلي په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې به د ګواښونو او ستونزو سربیره د پولیو پر مرض قابو ومومي. بلخوا د سیاحت نړیوال ادارې WHO په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې په پېښور په نړۍ کې د پولیو وایرس مرکز ګڼل کیږي. خبرونه لمشال رادیو خبري افغان لسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو پرمختګونه مهم بللی او ویلي دي چې دا پرمختګونه به په شاتګ ونه لري. نو موري دا خبري په کابل کې د بیات د رسنیو د مرکز د پرانیستلو په غونډه کې وکړي. افغان لسمشر د حکومت پر کړنو د رسنیو چارنه او د بیان ازادي مهمه او بارزښت وبلل او زیاتوي چې د رسنیو انتقادونه باید د ملي یووالي د ټینګښت لپاره وي.
و مطمئن تمام آزادی های بیان و نوشته
په ډاډ سره د بیان ټولې آزادۍ او لیکل به د پخوا په څیر وړاندې ځي او راتلونکی حکومت هم مجبور دی چې په دې لاره ولاړ شي او ان شاء الله ولاړ بشي. دغه لاره په شاتلونکي نه ده، خو موږ باید دغه لاره او هغه آزادۍ چې لروي د خبر او پیغام پر رسولو کې د افغانانو ګټې په پام کې ونیسو، د هیواد دفاع او د هیواد پرمختګ او د ملي والی په برخه کې ورنه ګټه پورته کړو.
تقویت وحدت ملي کشور
ولسمشر کرزی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تیرې ولسیزه کې د بیان ازادي د افغان حکومت یو تر ټولو لوی لاسراوړنه په توګه په ګوته کیږي. دا مهال په ټول افغانستان کې څه باندې 50 ټلویزیونونه له 150 زیاتې راډیوګانې او سلګونه چاپي رسنۍ خپرونې لري. د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف ویلي د ملګرو ملتونو لخوا له ایران څخه د شام په اړه د سولې په خبرو اترو کې د ګډون بلنه بیرته اخیستل یو ناورین بلکې یو تیروتنه ده. لاروف چې نن یې په ماسکو کې به خبري غونډه وینا کول ویل د بانکی مون د پریکړې د ملګرو ملتونو په واک زیاتوالی نه دی راوستي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بانکی مون د تیر دوشنبه په ورځ ایران ته د شام په اړه د جنیوا دوه پنوم کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو روس خپل دغه بلنه بیرته واخیسته. بانکی مون ویلي هغه ایران ته تر دې باور وروسته بلنه ورکړه چې تهران به په شام کې د یو داسې انتقالي حکومت جوړول قبلوي چې بشار الاسد به نوی پکې شامل. خو په دوشنبه تر هغه وروسته مایوس سو کله چې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران سفیر وویل تهران به د یو انتقالي حکومت د جوړولو لپاره شرطونه ونه مني. د بانکی مون لخوا ایران ته د بلنې ورکولو دغه پریکړې واشنگتن په غوسه کړې وه، او بلخوا د لویدیز ملاتړ لرونکي شامي اپوزیشن له خبرو اترو څخه د پریکړې ګواښم کړی و. او د یوکرین حکومت مخالف مشر یوری لوتسینکو وای د کیف شار په لارو کوڅو کې مظاهره ځکه له پولیس سره پنشتو بدلی سوي چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د سولیز مظاهره کوونکو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د کورنی چارو پخوانی وزیر او د اپوزیشن وسنی مشر لوتسینکو نن سهار له پولیس سره د مظاهره کوونکو د نشتو په حال کې ویل د یانوکوویچ لپاره ممکن ډیر ناوخته وي چې له مظاهره کوونکو سره خبرې اترې وکړي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرینم د احمد شاه اعظمی اوریدل. تاسو مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې به اوري په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوسټ په بمباری کې خوښه 56 وسلوال وجل شوې دي. د جمعیت علما اسلام سین ډلې مشر ګیلمن دی چې حکومت ته یې له طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې خط لیږلې، خو تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړل شوی. یو کارپو وایي
دریمه خبره دا ده چې کوم د ځای ټاکنه ده چې په کوم ځای کې به کیږي او د هغې صورتحال به شي. تر څو چې دا خبرې نه شوي ما ته نه ښکاري د مذاکراتو دا کومه خبره چې ده او د هغې په ذریعه د دې شخړې دا حل چې دی دا څه خاص اهمیت لري.
که یوې خوا ته په کراچۍ کې د پولیو کارکوونکي وجل شوي، نو بل خوا په مومندو کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد کمپاین پیل شوی.
دا علاقم د سی دغه دا سخت ده، ګرځیدل پکې سختي. ماشومان یو یو کور ته ځو، ماشومان راټولو، ډیر زیات تکلیف دی موږ ته د پولیو کې، خو دا زموږ فرض ده موږ پوره کوو.
د خیبر ایجنسی د جمرود اوسیدونکي وایي په سیمه کې صرف یو روغتون دی خو سهولتونه پکې نشته.
چې یو مریض د تا شپې نه اټین کېږي نو دغه هسپتال له څه مقصد؟ آیا موږ ته خو د دغې چې که موږ د شپې ډیلیوري کیس پېښ شي، که موږ ته بل تکلیف پېښ شي، چې موږ ته یو ډاکټر یا ډاکټره خو موجود وي که نه؟
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورزو د خبرونې لومړی رپورت اړخته. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوسټ په بمباری کې خوښه 56 وسلوال وجل شوې دي. تېر شپه د پاکستان پوسټ د جیټ الوتکو او ګن شپ هلیکاپټرو لخوا د میرانشاه په همزونی او د میرعلي په خدي ایسوړي او ملاکیش د رسیمو کې د وسلوالو په پټن ځایونو بمباری وکړه. ځینې سرچینې وایي چې په دې کې د وجل شوو کسانو شمیر 15 دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان کې آزاد سرچینو او عسکري ذرایعو مشال ریډیو تویلی تیره شپه او سحر وختي د پاکستان جیټ تیارو او ګنشیپ هلیکاپټرو لخوا د میرانشاه همزونی او میرعلي سیمې هیسوړي خدي ملکیشدر او خواوشا کې بمبار کړي چې پکې د عسکري ذرایعو د وینا سره سم 15 وسلوال وژلې شوي او نامعلوم شمیر ژوبل شوي دي. میرانشاه کې موجود استخباراتي ادارو چارواکو او عسکري ذرایعو مشال ریډیو ته وویل جیډ تیارو او هلی کاپټرو د وسلوالو مرکزونه او کورونا پنخه کړي. دوی وایي په بمبار کې زیاتره تحریک طالبان پاکستان وسلوال او زنا ازبک وسلوال هم وژلي شوي دي. د پاکستان فوز عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشال ریډیو ته ویلي شمالي وزیرستان کې وسلوالو خلاف فضائي حمله شوې چې د وسلوالو پټنځایونه یې پنخه کړي. د دوی په وینا 15 وسلوال یې وژلي او یو شمیر ژوبل شوي دي. دغه عسکري ذرایع زیاتوي دا هغه وسلوال وو کوم چې کیسه خونه پیښور چرچ او بنو حملو کې ککړ وو. په میرانشاه کې موجود زنا استخباراتي ادارې چارواکي بیا وایي دغه شمیره او زیاته شوې چې تر 15 پورې وسلوال مړه شوي دي. شمالی وزیرستان کې آزاد سرچینو هم دغه شمیره تر 15 پورې خودلې او وایي زیاتره وسلوال په نخښه شوي دي. بل طرف ته تحریک طالبان پاکستان ترجمان شاهد الله شاهد رسنیو ته ویلي د فوز دغه بریدونو غندنه کوي او بیګنا خلک یې په بمبار کې وژلي. شاهد الله شاهد ویلي وسلوال یې نه دي وژلي او حکومت ته دا خبرداري ورکوي چې دوی به هم په کورونو کې محفوظ پاتې نشي. په میرانشاه کې زنا سرکاري چارواکو مشال ریډیو ته وویل دا یو ټارګیټیډ آپریشن وو چې د وسلوالو پټنځایونه یې په نخښه کړل. د تیرې اتوار په ورځ بنو فوزي چاونی کې د یوې 14 په نتیجه کې 26 سرتیري مړه شوي ول او تر 500 پورې ژوبل شوي ول. چپړای تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستی وه.
په ریپورت کې تاسو اوریدل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز په بمباری کې خوښه 15 وسلوال وچل شوې دي. د جمعیت علما اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق وایي چې د حکومت ته د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو لړکې خط لیږلی خو ځواب یې ورته نه دی ورکړی. د نوموړي په وینا چې حکومت ته سر تر سره سنجیده ګامونه پورته کړي ګنی د ترهګرې نه به پاکستان نور هم متاثره شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ د همکار په دې رپورټ کې اورو.
د جمعیت علما اسلام سیند مشر مولانا سمیع الحق ویلی دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د طالبانو سره د مذاکراتو لړکی خط لیږلی خو تر دې دمه یې جواب نه دی ورکړی. مشال ریډیو سره خبرو کې د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه وی چې حکومت دې لړکی سنجیده اقدامات وکړي. بل پل وزیر اعظم نواز شریف ته تیر ګل پورس د کابینې سلامتی کمیټې ته وینا کې ویلی دی چې د ترهګری د غیر معمولی صورتحال لپاره به غیر معمولی اقدامات کولی شي او د ملک د بقا لپاره به سخت ګامونه پورته کوي او دا چې د ترهګرۍ د اوسنۍ پیښې د قبلولو وړ نه دي. پاکستان کې د روان صورتحال او د حکومت لخوا د مذاکراتو لپاره په هلو ځلو د پاکستان تجزیه کاران څه فکر لري؟ کله چې مشال ریډیو د سیمه ایزو او سیاسي چارو تجزیه کار پروفیسر خادم حسین نو پوښتل نو هغه وی
مذاکراتي ټیمونه اعلان کړی شي د حکومت د غاړې نه خو پکار ده چې هم د اغذي کم دي کم ایجنسۍ کې کیږي د اغذي پی اے او ور سره سیاسی خلق کو غنی چې شامل کرشنو اسنیم سیاسی خلق کو غاړه نه سیاسی ګوندونو د غاړه نه یا د مولانا فضل الرحمن چې کوم جرګه د قبایلی جوړ کړی د هغه د غاړه نه درې خبره ده چې کوم د ځای ټاکنه نه چې په کوم ځای کې به کیږي او د هغه صورتحال به سي تر څو چې د دبري نشوي ما ته نخ کاری د مذاکراتو د کوم خبره چې ده او د هغه په ذریعه د شخړې د حل چې ده تاسو خاص اهمیت لري. دا یو کمپلیکس او یو پیچیده خبره ده او د ډیر وخت نه روانه ده او هغه لپاره یو ډیر جامع
همدارز اسلام آباد کی اوبل دو دفاعی چارو تجزیہ کار ریٹائر بریگیڈیئر سید نذیر مشال ریڈیو تا اوی چی حکومت لگیا دے سلار چاری لٹوی خو چکلا ہم کامیاب شو نو اولس تبئی ضرور وائی نو موڑی زیاد تکڑا
طالبان ہم صدا سے شرائط وی چاغا دا پاکستان پا کنٹرول کی ندی یا دا غیبان اختیار نلری حکومت لار اختیار کئی دا ندا لکوس چی تمی الحق سے سرکمی خبر اتر شوی نو معلومی گی دا تھی چی حکومت مختلف طریقے اختیار کئی هغه د وړاندنی چې کوم ملایان دي یا د چا سر دی غم اختیار کوي خاموشه ډیپلوماسي اختیار کوي. بل طرف ته پکې وایي چې قبایل په دې جرګې دي جوړې شي او هغه دې مذاکرات ته لاس واچي دغم کوي او بل طرف ته خفیه طریقې سره غم کنټیکټس جاری دي چې هغه خو دا خبره وړاندې به هل راځي چې کله حکومت ته سلاره ملاو شي.
د کابینې غونډې ته نواز شریف دا هم ویل چې د دوی ټول ګوندیزه غونډه کې ټولو سیاسي ډلو د دوی د فیصلو مرسته کړې وه او حکومت دی پورا پورا عمل کوي او دی لړکی پرمختګ شوه دی او ټول سیاسي ګوندونه به د دې پرمختګ نه خبرولې شي.
او اوس به د اسلام آباد نه لاړ شو کراچی ته. د پاکستان په کراچی ښار کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکوونکو باندې حمله شوې چې په ترڅ کې د دوو ښځو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د حملې وروسته د کراچی په مشرقي برخه کې د پولیو کمپاین هم ځنډول شوی دی. د جند الله وسلواري ډلې د دې برید ذمهواري په غاړه اخیستې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
پولیس وای پیښه نن ماسپخین د کراچۍ ښار په قیوم آباد سیمه کې هغه مهال مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو کارکنانو باندې ډزې وکړې. د مشرقي کراچۍ پولیس مشر پیر محمد شاه د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل دی وای د پولیو ضد د څاڅکو ورکوونکو ډله باندې په دې سیمه کې دوه بیلابیلې حملې شوي چې له امله یې د دغه ټیم درې کارکوونکي وژل شوي دي. په وژل شوو کې د پولیو ضد کمپین دوه زنانه او یو نارینه کارکون شامل دي. یوه زنانه په دې پیښه کې جوبل شوې هم ده. پولیس مشر پیر محمد شاه زیاته کړه په کراچۍ کې د پولیو د کمپین په مهال څاڅکو ورکوونکو ډلو ته د حفاظت لپاره پولیس ساتونکي ورکړل شوي دي، خو په دې سیمه کې دغو ډلو سره پولیس ساتونکي نه وو. په پیښه کې وژل شوي او جوبل شوي کسان د کراچۍ جنا روغتون ته رسول شوي دي. د یاد هسپتال د ایمرجنسی د وارډ مشر ډاکټر سیمی جمالی مشال رډیو ته ویلي هسپتال ته پنځه زخمیان وروړل شوي وو چې درېو پکې سا ورکړې او پاتې په دوه زخمیانو کې د یو تن روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د یادې پیښې وروسته د کراچۍ په مشرقي زون کې د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو کمپین ځنډول شوی دی. د یاد کمپین مشر ظفر اجاز رسنیو ته ویلي په سیمه کې یې د امنیتي ستونزو د پیښېدو له کبله دغه کمپین په الحال ځنډولی دی. قیوم آباد له امنیتي پلوه د کراچۍ ښار خوندي سیمه ګڼل کیږي. په دې سیمه کې د دې نه مخکې د تشدد واقعات د نشت برابر رپورټ شوي دي. په کراچۍ کې د پولیو ضد په څاڅکو ورکوونکو کسانو باندې د رامنځته شوې حملې پړه د جند الله وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده. یاد دی وي د دې نه مخکې هم د کراچۍ ښار په اورنګي ټاون، لانډي او د موچکو په سیمو کې د پولیو ضد په څاڅکو ورکوونکو کسانو حملې شوې دي چې مرګ جوبله یې اړولې ده. د دې نه مخکې په دغو ټیمونو ترسره شوې زیاتره حملې د کراچۍ ښار په لرې پرتو سیمو کې رامنځته شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د ښار په مرکزي او خوندي برخه کې دغه ډول حمله ترسره شوې ده. د سند صوبې ګورنر عشرت العباد د پولیو ضد د څاڅکو ورکوونکو کسانو وجنه په سختو ټکو کې غندلې او په پیخه کې یې د ککړو عناصرو د نیولو حکم کړی دی.
د خبر پښتونخوا په سوات کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد کمپاین پیل شوی دی. د صحت محکمې چارواکي وایي چې په تیرو دریو کلونو کې په خلکو کې د دې بیمارۍ په اړه پوهه راغلې ده، نو ځکه هم په سوات کې د پولیو یو کیس مخې ته نه دی راغلی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
سوات کې د پولیو رنس مخنیوي ادارې ای پی آی مشر ډاکټر رحمت الهی وای چې د سوات په سلور شپېته یونین کونسلو کې د پولیو رنس مخنیوي څاڅکو ورکولو عمل د شلمې نیټې څخه شروع شوی دی. دوی زیاتوي چې سلور ورځنی دغه عمل کې بعد د سوات سلور لکه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولی کیږي. د هغې لپاره د صحت محکمې 1200 اهلکار کار کوي چې پکې ټاکل شوي ځایونو کې او کور په کور ټولګي دغه څاڅکي ورکوي. په سوات کې د پولیو رنس په اړه ښاغلی زیاتوي ډاکټر رحمت الهی زیاتوي چې دا وخت پور سواد کې داسې یو سیمه هم نشته چې الته د فولیو ساسکي ورکولو عمل کې څه قسمه خندان وي. دوی وایي چې د کومو کورنو د سلورو کالونه کم عمر ماشومان په سوجه د فولیو ساسکو څخه پاتې شي، نو هغوی د نږدې روغتون یا طبي مرکز سره تماس ونسي. د پولیو مخنیوي ساسکي بورته ویړیا ورکولی شي.
په مومند ایجنسی کې هم د 500 کلونو څخه کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو یا ګزرن سي د ساسکو ورکولو کمپاین پیل شوی. نور تفصیل زموږ د همکار په دې رپورت کې اورو.
په مومند ایجنسی کې د پولیو مرض په ضد درې ورځنی مهم روان دی چې په دې مهم کې باید د مومند ایجنسی د 500 کلونو کم یو کم نوي زره شپږ سوه او یو نوي ماشومانو ته د پولیو د مرض په ضد کارکوونکي ویکسین یا ساسکي سکول شي. د دې مهم لپاره په مومند ایجنسی کې ګرځنده ټیمونه 300 او 350 فکس یعنی روغتونونو کې ناست ټیمونه یو کم څلوېښت ولې د لوی سرکونو یعنی د مومند ایجنسی په داخلي او خارجي لارو لس ټیمونه مقرر کړی شوي دي. ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکوونکي یوه زنانه کارکوونکي کارکونکو بشرا مشال ریډیو ته وای
مونږ او بجی ځان دلته فیلډ تر راسو چې مونږ خپل په وخت باندې کار شروع کو بیا چې مونږ دلته راشو په پیدل راځو د ګاډي سره هم مونږ نشته کورم د فیسیلټی نه ډیر لري دي ځان څه په تکلیف باندې راو رسو بیا دلته خپل ویکسین والو کار شروع کو دا علاقه د سی دغه دا سخت ده ګرځیدل پکې سختي ماشومان یو یو کور ته ځو ماشومان راټولو ډیر زیات تکلیف دی مونږ ته پولیو کې خو دا زموږ فرض دی مونږ پوره کو
او د بشرا او د هغې د نورو ملګرو کارکونکو سره چې کوم د سکیورټی لپاره مقرر خاصدار او د هغه نوم الطاف حسین دی هغه سره مو خبرې وکړې
چې حالات خراب دي خو هغه باوجود هم چې کوم د خپل عزت او د خپل نوکرۍ د خاطر چې کوم دې سره موږ ډېر زیات کوشش کوو چې دوی ته څه نقصان ملو نشي دوی کوم کور ته راشي نو زور ته بار ولاړ یم او خو دې اقبال کوم هسې نه چې دوی ته څه نقصان ملو نشي نو دوی حفاظت څومره چې دمه د هسپتال د تلو پورې دي مریض مي واپس دوباره دلته وسپارم او چې مونږ ته ایمرجنسی پیښه شي نو ټلیفونو کوم مخکې زموږ چې کوم د اسکاټ تیار ولاړي هغه مونږ ته رسیدي شي
او په یو کوډ رورل هیلث سنټر کې مقرر ای پی آی ټیکنیشن سیار خان نمو دغه سیمې د پولیو ضد مهم په اړه هو پوښتل نو هغه وویل
51 کې 2047 ماشومان دي د پیدایښت نه د 15 کال پورې او د 52 کې 960 دي ٹوٹل 3007 دی ماشومان دی دیکھیے جی اکاون ون کی منگ سارا ٹوٹل نہ ڈیمان دی اور بل اکاون ٹو کی چکم دی نو هغه سلور موبایل دی او سلور وانه چکم دی هغه مفصل کی کار کوي
بیا په محمود جنسی کې داسې کومې سیمې شته او یا نه چې ورته د پولیو په ضد کارکون کې نشي ورتلې دا پښتنه مو د محمود جنسی د صحت د محکمې مشر ایجنسی سرجن ډاکټر شاد محمد نه وکړله
په محمود جنسی کې داسې یو سیمه نشته چې تلته موږ نشو تلې داسې لا دغه نشته خو زمون کور چې کوم دی نو هغه 98% لکه کور شوی دی دا 2% بچ کوم دی دا خو یا داسې چې علاقې پرې خېتلې نو ان شاء الله دا ورسره ورسره اوس په میاش کې دوه راوند کیږي دې مقصد دا دی چې فرض کړه علاقې نه تلی او بیا راغلی چې غم کوي
د پولیو د مرض ختمولو لپاره دا درې ورځې مهم به تر سبا پورې جاری وي چې بل ورځ به بیا دغه معلومات یو ځای کول شي چې ګنې کوم ماشومان خود ساس کوس کولو نه پاتې نه دي خو د شاد محمد په وینا چې دا سات په محمود جنسې کې یو هم ماشوم دا سنشته چې ګنې کورنۍ خپل ماشوم ته د ساس کوس کولو نه انکار کوي
په مومند ایجنسی کې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکوونکو د کمپین په اړه رپورټ تاسو اوریده او اوریدونکو اوس بلال شو کوټه ته دا وخت را سره د مشال ریډیو خبریال د ټلیفون په کرخه دی که تاسو زما غږ اورئ نو دا راته وایي چې په کوټه کې دا چې کوم خبرونه راځي چې په کوټه کې د پولیسو د تختونکو یا اغواکارو پر ضد عملیات پیل کړي دي نو دا راته وایي چې دغه عملیات څنګه پیل شوي او دا وخت په سیمه کې څه صورت حال دی
مننه انیسا دا چې د کوټه سریاب سړک سره نږدې ایوان قلات یو ځای دی چې په دې باندې دوه ساعته مخکې د پولیسو او ملیشا ځواکونو لخوا یوه چاپه ووهل شوه او عملیات پیل کړل شول چې اوس داسې د پولیسو سرچینې او د امنیتي ځواکونو سرچینې داسې خبر ورکوي چې دغه عملیات دوه ساعته وروسته ترسره شوه او په دې کې د سرچینو په خبره درې تښتونکي یا اغواکاران چې د تښتونکو ډلو سره تعلق و د دوی په خبره د امنیتي سرتیرو په خبره دا درې په دې کې وژل شوي دي او ورسره دوه پولیس سرتیري هم په دې دوه ساعته مقابله کې ټپیان شوي دي که څه هم تر اوسه پورې د پولیسو یا امنیتي ځواکونو لوړ پوړو چارواکو له رسنیو سره خبرې کړې نه دي خو دغه د امنیتي ادارو یا د استخباراتي ادارو چې کوم چارواکي دي هغوی وایي چې عملیات اوس په پوره بشپړه شوه او په دې کې درې تښتونکي اغواکاران وژل شوي دي او دوه پولیس سرتیري ژوبل شوي هم دلته بل ذکر وکړم چې په بلوچستان کې د خاص په کوټه کې له مودې راهیسې د اغوا برای تاوان د پیسو لپاره د انسان تښتونې پیښې دوام لري چې اوسنی نوی حکومت چې په ولسمې تر ټاکنو وروسته راغی نو هغوی دا هم لومړیتوب چې دوی وایي په صبح کې او په شال کې به دغه د اغوا برای تاوان پیښې ختموي نو په همدې ډول کې د پولیسو او ملیشا ځواکونو لخوا نننی همدا عملیات ترسره شوی چې په هغه کې یو ور بیا وایم چې درې تښتونکي اغواکاران وژل شوي او دوه پولیس سرتیري ژوبل شوي دي
ډیر مننه د تازه معلومات را کول اوریدونکو تاسو مشال ریډیو د خبريال نه اوریدل چې په کوټه کې د پولیسو د تختونکو ترمن سنخته شوی او چې په کې درې اغواکار وجل شوی او دوه پولیس جوبل شوی دي او اوس بلار شو په خبرته د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او وایي چې خبر پښتونخوا کې د بد امنۍ لوجې په خبر د پولیو د ناروغۍ مرکز جوړ شوی دی چارواکي وایي چې له په خبره افغانستان قبایلی سیمو د سوبې نورو سیمو ته د پولیو وایرس خوریږي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې ورو
اسلام آباد کې د ډبلیو ایچ او یا د صحت نړیوال ادارې دفتر نه خور شوی یو رپورٹ کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې لسکم 0% د پولیو کیسونه په سنسه طریقه پیښور سره تړلې دي او پیښور کې د خراب امنیت په پولیو ساسکیو ټیمونو بریدونه او د غرنګ د کمزور کمپین لوجه پیښور د پولیو وایرس حواله سره یو خطرناک ځای ګرځېدلې دی. د دوی د رپورٹ پر مخه په پیښور کې د بیلابیلو ځینو څخه اغشتې شوی شپږ اتیا د اوبو نمونو کې شپږ او یا کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. په دې حقله په اسلام آباد کې د نړیوال د صحت ادارې یو چارواکی ډاکټر زبیر مفتی مشال ریډو ته وایي
خبر کې ډېر دولس میاشتو نه کوم کوم لغټ وجه ده د لا اینڈ آرډر خراب سچویشن هم دی او کوم پولیو ورکران مړ کړی شوی دی یو اهم وجه هغه ده ورکې نو هغه په وجه پېښور کې د پولیو وایرس چې کوم دغه د سرکولیشن شدت دی هغه انتها نه زیات شو دی. هدا پورې چې صرف پېښور کې پولیو کیسز مخامخ نه دي راغلي بلکې همدغه وایرس هغه شدت کې اضافه شوی دی او خلکو سره نور علاقو ته تللی دی پاکستان کې نور علاقو ته تللی دی دغه سه افغانستان دی هغه کې هغه وایرس چې کوم دی هغه پېښور نه تللی دی. دې وجه باندې پېښور بین الاقوامي
نوموړي دا هم ویل که څه هم قبایلي سیمو کې حالات خراب دي او کمپین په ښه ډول نه کېږي ولې که پېښور کې د پولیو وایرس خاتمه وشوه نو د قبایلي سیمو نه به دغه وایرس په خپله ختم شي.
پېښور چې کوم دی هغه د خبر پختونخوا تجارتي مرکز هم دی او د دې علاوه صوبایي دارالحکومت هم دی نو هغه کې د خلکو تک راتګ انتها نه زیات دی. نو فاټا کې هم صورت حال چونکې تشویشناک دی خو پېښور صرف چې کوم دی هغه ځان کې دن نه پولیو نه لري بلکې نور علاقو ته ایکسپورټ هم کوي نو دې په وجه د پېښور صورت حال چې کوم دی هغه د دې ټایم فاټا نام سوا دی ځکه چې پېښور کې وایرس هغه امپلیفای کیږي د هغې سرکولیشن او د هغې چې کوم تعداد دی هغه زیاتېږي او نور ځای ته ایکسپورټ کیږي.
ولې هم په دې لړ کې هم چې کله د خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی سره تماس ونیول خو هغوی سره خبرې ترې ونه شوې. ول بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي سرکاري ادارې او چارواکي ډاکټر کلیم الله مشال لیډو ته وویل چې دوی تیر کال نه پېښور د پولیو حواله سره یو خطرناک ځای ګرځولی دی خو ولې د دوی د پولیو کمپین په لاره کې د ټولو لوی خنډ خراب امنیت د پولیو ټیمونه په نښه کېدل او دغه رنګ د افغانستان او قبایلي سیمو څخه کډه کوونکي ماشومان دي. چارواکی ډاکټر کلیم الله وینا تر مخه د پولیو کمپین دوران تر دې دمه د دوی خوشا اتلس کسان وژل شوی دي چې پکې پولیس اهلکار او زنانه ساسکي ورکوونکي هم شامل دي.
په ډیر اسماعیل خان کې د بم ډیسپوزل سکواډ یو کارکوونکی عنایت الله خان جبل شوی دی. د پیښې تفصیل زموږ د همکار نه اورو.
د ډیر اسماعیل خان پولیس فورس د بمونو د شنډ کولو سکواډ چارواکی عنایت الله چې کوم د ټایګر یا پړانګ په صفتی نوم ها په ژوندلای شي 13 ورځ د ډیر اسماعیل خان د 45 کیلومتره په فاصله د لونای په سیمه کې هغه وخت سخت پر ارجلای شو چې کله یې په ځکه کې خوندي بمونه شنډ کول چې یو بم ور وچاو دی. د پولیس فورس ذرایع ویایي چې پر ارجلای سمدستي د ډیر اسماعیل خان سي ام ایچ اسپتال تا ولج دوا شا چرتا یہ چ ڈاکٹرانو دے اپریشن پ وقت واپ شا غصا پریکڑلا شال ریڈیو پ دغا با ریکش چکلا دے کولا چائی تانے سارا تماس ونی وا پتانے ایکش موجود دے فرمان پ نوم پ جندلی یو چروا کی دے پیش حال پ دا رنگ را کا
رونی کی طرف ٹائیگر صاحب چیکنگ کے لیے یہ کیا ہے نا
ٹائیگر چیکنگ دے پارا لونائی تا تللا ہوا فرمان زیادہ کڑا چکلا اغال تا ورا سے دا پ یو زائش بمونا خوندی و درے چلور بمونا یا شنڈ کرل چھ پدا منز کشے یہ پا یو بم پشا والا گے دا بم وچاب دے دا دا ٹائگر پشا ختم شوا
پھٹ گیا اس کا پاؤن ختم ہو گیا
دا دے ہاں یادوی چھ 13 ورز دے دغے پیش نا اول پدا سیما کشے پا موٹر سائیکل سوار درے کا سون ہا پمزکا کشے خوندی بم چاو دے دلو پا وجہ پر ارجلی شوی ہو.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجے،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجے.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com هم اوریدل شي. او اوس د ماخام 5:30 بجې کیدونکو دی د احمد شاه اعظمي نه بلند خبرونه وورو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ په بمباری کې شاوخوا 25 وسلوال وژل شوی دي. بمباری تیر شپه پیل شو چې د جټ الوتکو او ګنشپ هلیکاپټرو لخوا په میرانشاه او میرالی سیمو کې د وسلوال پټنځای نه پناه شول. مشال رادیو ته زار رسیدل راپورونه تر مخه دغه بمباری نن سهار بیا پیل شوی چې د ځینو سرچینو لمخې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. په کوټه کې د پولیسو او سړی تښتونکو ترمنځ شته سوي چې درې سړی تښتونکي یا غواکران پکې وچل شوي دي. پېښنن مزګر د شهر پر سریا بروډ هغه وخت رامنځته سو کله چې پولیسو د غواکران پر یو کور چپا ووهل. د امنیتي سرتیرو په خبره دان شته چې دوه ساعته دوام وکړي درې غواکران پکې وچل شوي او د پولیسو دوه غړي ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې د پولیسو ځواک څخه کولکو د کمپاین پر کارکونکو حمله شوې چې د دوه شخصو په ګډون درې کسان پکې وژل شوې دي. پولیسو یې پېښنن مبشن دغه شهر په قریما باسمه کې هغه وخت رامنځته سو کله چې وسوالو د پولیو پر ډلې ډزې وکړې. په بلخوا په قبالي سیمه محمد اجنسی کې به تر 50 کلونو کم عمر لرونکو نوي زر ماشومان ته د پولیسو ځواک ورکول کیږي. همدا ډول په بلوچستان کې په سخت امنیتي تدابیرو کې د ګوزار د ناروغي په ضد د واکسین ورکول دروازنې کمپاین پیل شوی چې په ترڅ کې به 22 لک ماشومان ته د پولیسو ناروغي څخه د ژغورنې ځواک ورکول کیږي. افغان لسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو پرمختګونه مهم بللي او ویلي دي چې دا پرمختګونه په پښاتګ ونه لري. نو موږ د خبري په کابل کې د بیان د رسنیو د مرکز د برانستلو په غونډه کې وکړي. د روس د بهرنی چار وزیر سرګی لاروف ویلي د ملګرو ملتونو لخوا له ایران څخه د شام په اړه د سولې په خبرو اترو کې د ګډون بلنه بیرته اخیستل یو ناورین نه بلکې یو تیروتنه ده. لاروف چې نن په ماسکو کې وی خبري غونډه وینا کول ول د بانکي مون دی پریکړې د ملګرو ملتونو په واکه زیاتوالي نه دی راوستي. او د یوکرین حکومت مخالف مشر یوری لوتسنکو وای د کیف شار په لار کوڅو کې مظاهره ځکه له پولیس سره پنشتو بدلی شوی چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د سولې ز مظاهره کوونکو غوښتنې ته جواب نه دی ویلی.
لند خبرینه درته احمد شاه اعظمی وړاندې کول. او اوس په اسلام آباد کې زموږ د همکارۍ نه ورو چې د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپل اداریو کې سلیکلې دي او دا غیرست به د فرخند وزیر نه ورو چې نړیوالو رسنو په خپل مقالو کې سلیکلې
جنگ رسپانا خپل اداریه کې لیکي ملک امن او امان صورتحال خکول لپاره ک یو طرف حکومت او خپل طالبان له اړخه د مذاکرات په حق کې خبري اترې کیږي نو بل طرف ته په سکیورټي فورسز مذهبي زینو او په اولسي اجتماعګانو ځانمرګي بریدونه کې تیزوالی را روان دي. د سنه چې د ترهګرۍ خاتمه ټول امیدونه په ختمې دوخ کاری اداریه وای بنو 14 ذمہواری قبلول نه پس طالبانو ویان حکومت ته د مذاکرات وړاندې سکړې وو او ویلي وو چې طالبان د خبرو اترو په افادیت یقین لري. حکومت دې معاملې کې سنجیده نه دي. د غرنګ یو بل طالبانو مشر ویلی وو چې حکومت ماحول سازګر جوړول غواړي نو جنگبندي اعلان دی وکړي نو طالبان هم په خپل کاروایانو نظر ثانی کولای شي. د ادارې په وینا په هم د غوړو کې داخله چارو وزیر ویلی وو چې موږ مذاکرات په کوشش کیو او یو مثبت اړخ ته اشاره کړې و خو په سکیورټي فورسز حملو حالات نور هم خراب کړل. ادارې سیاتوي داسې حالات په نورو قانونو هم تیر شوی دي لکه برتانیا په آیرلند کې بلتون خو خلاف خو ورسره مذاکرات هم روان وو نو کوشش دغه پکار دی چې معاملات پرم نه مذاکرات په ذریعہ دی حل کړی شي او په دې لړ کې سیاسي او عسکري مشورولي یو کېدل ضروری ده او د غرنګ حکومت دی سیاسي او دینی ګوندونه دی هم په اعتماد کې واخلي. ادارې اخیری کې لیکي طالبانو له هم پکار ده چې د حکومت نه کم اخلاص او امید لري نو خپل دی هم د هغه عملی مظاهره وکړي. خپل غوښتنې دی د خبرو اترو په میز حکومت ته کې دي او په سوچ او فکر دی مسلې هواري کړي چې د بیګونا اولس نور وینه اونه بېږي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې د پولیو مرض په اړه لیکي او وایي چې اوس خدای سي یو ورځ نوي تیره چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو کیس اطلاع نوي راغلي. ادارې وړاندې لیکي خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې پولیو مرض کې زیاتوالی یقینا د تشویش وړ خبره ده خو زموږ مطابق د دې نه زیات د تشویش خبره ده چې پولیو مخنیوي په اړه سکوټلي منصوبه بندي نه ده شوې. ادارې زیاتوي د ځان تحفظ هم یو سنگینه مسله ضرور ده خو بلړخته د خطر باوجود پولیو مخنیوي ساس کې ورکوونکي متعلقه عملیات ته تنخواګانې په وخت نه ورکړی کیږي. ادارې مخکلي کې په دې نسو کې پېښور د پولیو وایرس مرکز ګرځول شوی دی، خو افسوس چې پېښور کې پولیو مخنیوي کترې ورکوونکي عمله د سیاب نه ده. ادارې وایي داسې حالاتو کې پولیو مخنیوي مهم لپاره فنډ ورکوونکو مایوسي او نړیوالې ورورولۍ له اړخه پاکستان په اولس سفري پابندیانو غوندې سنګینې مسلې مخې ته راتلی شي. ادارې اخیره کې لیکي اړونده چارواکو ته پکار ده چې د دې سنګینې مسلې ادراک وکړي، پولیو خلاف مهمونه په ښه طریقه دي وچلوي، او سکیورټي سره سره پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکي عملې ته دي د اغوی تنخواګانې هم په وخت ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د خبريالانو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کارکونکو اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل یو رپورت کې لیکي په پاکستان کې په خبريالانو وسوال بردونه کیږي، خدا سخکاری ته دغه هیواد حکومت د ککړو وسوالو خلاف هیڅ ګامونه نه پورته کوي او ځکه خدا سي بردونه دوام لري. سي پي جي لیکي په کراچۍ کې د یو نيجي ټلويژن اکسپرس پر ګاډي وسوال برد وشو چې پکې دغه ادارې درې کارکونکو وژل شو او یو کیمرامن یې جوړل شو. دغه ادارې د ایجیا سانګ ډایریکټر باب ډیټس لیکي دوی د اکسپرس نیوز په ګاډي وسوال برید په سختو ټکو غندي او دغه حمله د پلټنو غوښتنه کوي. باب ډیټس وایي په داسې پیښو کې د ککړو وسوالو خلاف د چارواکو ناکامي او یا سن کول ښکار کوي، حکومت او امنیتي ادارې د خبريالانو په تحفظ کې پاتې راغلي دي. دغه پیښه د کراچۍ په ناظم آباد سیمه کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې موټر سایکل سورو وسلوالو د اکسپرس نیوز په ګاډي ډزې پیل کړې چې له عملی د دغه ادارې درې کارکونکي وژل شو. سی پی جی د اکسپرس ټریبیون رسپانډ د ایډیټر کمال صدیقی له خوا لیکي دوی داسې د سر رپورټ باره کې معلومات نه لري چې ګنې د دغې له امله د حمله شوې ده. د طالبانو یو پخوانی ویان دغه ادارې ته د ټلیفون له لارې د برید سیمواري منلې. سی پی جی لیکي په پاکستان کې خبريالان د وسوالو ډلو، امنیتي ادارو، حکومت او سیاسي ګوندونو لخوا په سناسه طریقه په نخښه کیږي، بلخوا په دغه هیواد کې په بمی چاودنو او ترهګر پیښو کې هم هر کال ګڼ شمېر ولسي خلکو ته زیان رسیږي. بلخوا امریکایي مجله ټایمز لیکي په کابل کې په یو رېستورانت په وسوال برید کې 22 کسان وژل شو چې پکې د دغه رېستورانت یو ویټر هم شامل وو. 22 کلن امرالدین به دغلته دوه کارونه کول، د ورځې ویټر وو او د شپې به یې څوکیداری کوله. د هغه ډیر ارمانونه وو چې یو یې واده هم وو. د هغه کورنۍ وایي پلار یې ناجوړه وو، نو ځکه د امرالدین ذمہواریان هم ډېرې وي او په دې 13 جمعې کوژدن هم وه. ټایمز لیکي امرالدین په هغو اتو افغانانو کې یو وو چې د کابل په دغه لبنیز رېستورانت تاورنا کې په ځانمرګي حملو او ډزو کې وژل شو. په دغه حمله کې 14 بهرنیان هم وژل شوي دي. په افغانستان کې دا په روانه جګړه کې د بهرنیانو خلاف یو تر ټولو خونړی برید وو. په دغه سیمه کې یو شمېر بهرنۍ ادارې دي چې د داسې بریدونو سره د هغوی کار هم متاثر کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د اوکراین په کیف کې د آزادې اروپا ریډیو خبريالانو باندې د پولیسو لخوا تشدد شوی. دغه خبريالانو د مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. نور تفصیل د فرشتہ جلال سے پدی رپورٹ کیا ورو.
د آزادی اروپا رادیو خبریالان چې پرون په کیف کې د مظاهرو پر مهال ونیول سول وای، پولیسو په شدت ووهل او دې ته هیڅ پام نه دی کړی چې دوی خبریالان دي او هلته د خبر جوړولو لپاره تللی وو.
Брутально повалили, зірвали каску з написом преси з голови, кілька разів, мінімум двічі ударили.
Хабаріал Баркер Вайі пладіра бірахмі перед змакавача олам змахвалиї, чи матбуат яд прес каліма урбанді лікар шоєва, рад схавахіста, а у корсарі пошідету вагалам. Ласуна я ратавку лав до полісу мотар тайвача олам. Лара кі хар поліс пусукану змахар халайкаву. Ма пуарвар уртавайл, чи задалта да дженгі долу лупар наім рагалай. Западого пішу кі хіт لاس نه لرم، زه یوازې وضعیت ته ګورم. موږ په وار وار د پولیسو په مرکز کې ورته ویل چې مطبوعات یو، ما تر لس وارې زیاته دا خبره ورته وکړه. په یوکرین کې د خلکو مظاهرې تر هغه وروسته پیل شوې چې جمهور رئیس ویکتوریا نوکوویچ د اروپایي اتحادیې سره د همکاریو د پراختیا موافقه رد کړه. د دې موافقې پلویان وایي چې د جمهور رئیس یانوکوویچ حکومت باید استعفا وکړي. په کیف کې لا هم د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ اخو ډب روان دی. نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په شدت په یوکراین کې د رژیم پر مخالفینو او یو شمېر غربي هیوادو انتقاد وکړ او هلته د روان سیاسي بحران مسؤلیت پر هغوی ورچولی دی. لاوروف نن په خبري کنفرانس کې هغو اعتراض کوونکو ته چې نن یې د کیف د ښاروالۍ ودانۍ کلا بند کړي د ملیشو خطاب وکړ او ویل چې پر پولیسو له تشدد ډکې حملې د اروپایي اخلاقي معیارونو تر پښو لاندې کول دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
پاکستان ویلی دی په دې خبره مایوس دی چې امریکا د دې هواد لپاره مرستې د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو سره تړي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي د امریکا دا ګام د دواړو هوادونو ترمنځ د تعاون د خبرو سره سمون نه خوري. په دې اړه د اف پی د یو رپورت مهم ټکی درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل دی رپورت کې لیکي پروند د ګل پورز پاکستان ویلي د امریکایي پارلیمان هغه قانون سازي مایوسه کړی چې پکې ویل شوې دي د پاکستان سره به د 3 کروڑ او 10 لک ډالر مرسته تر هغه ځندول کیږي تر کومې چې د امریکایي استخباراتي ادارې سره په مرسته تورن پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی خوشي نکړي شي. ډاکټر شکیل د مهال د قبایلی نظام لاندې د وسلوالو سره د رابطو په تور کې د غداري د مقدمه سره مخ دي. د رواني میاشتې په 18 نیټه صدر باراک اوباما هغه قانون لاسلیک کړ چې وایي د پاکستان سره به د 3.5 میلیون ډالرو د غمرستې د هغې پوري بندي وي چې د امریکا د خارجه چارو وزیر دا تصدیق وکړي چې د ډاکټر شکیل افریدی خلاف ټول تورونه ختم کړي شوی او د قید نه خوشی کړي شوی دی. ځکه چې د امریکایي کانګرس د غړو په وینا ډاکټر شکیل افریدی په بنیادی توګه د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره د اسامه بن لادن په لټون کې د مرستې له وجې سزا شوې ده. ای ایف پی لیکي ډاکټر شکیل افریدی د سی آی ای لپاره په ایبټ آباد کې د ویکسینو یو مهم چلولې وو چې د اسامه کورنۍ تزان ورسوي او د ډي ان ای د لارې د هغوی پیژندګلو وکړي. که څه هم نوموړی په دغه هڅه کې ناکام شوی وو او وروسته امریکایي خصوصي ځواکونو د 2011 کال په مئی کې اسامه د عملیاتو په ذریعه وجلې وو. پاکستان دغه ګام د هیواد د خپلواکۍ خلاف ګرځولې وو او د هغې نه سمدستي وروسته یې شکیل افریدی نیولې وو خو سزا یې ورته د وسلوالو سره د مبینه اړیکو په جرم کې ورکړه. د تیر ګل پورز پاکستان ویلي ډاکټر شکیل افریدی د هیواد د قانون نه سرغړونه کړې ده. ای ایف پی د وزارت خارجه د یو بیان په حواله لیکي د نوموړي دغه کردار د پولیو خلاف مهم ته زیان رسولې ده او د هغه مقدمه په عدالت کې ده چې د قانوني تقاضو پوره کولو نه پس به سر ته رسیږي. دغه بیان زیاتوي په داسې حال کې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو د ودې لپاره مثبت هڅې روانې دي. د ډاکټر شکیل په معاملات د تعلقاتو کیا کول د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعاون د فکر زد خبره ده. د یادونې وړ ده چې په 13 نومبر کې پاکستان په غیر متوقع توګه د ډاکټر شکیل خلاف د قتل او دوکې یو مقدمه درج کړي چې له وجې یې په مبینه توګه شپږ کال وړاندې یو مریض مړ شوی و.
افغان لسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنو پرمختګونه مهم بللي او وایي چې دا پرمختګونه به په شا تګ ونه کړي. نوموړي دا خبرې په کابل کې د یوې غونډې پر مهال کړي چې تفصیل درته زموږ همکار رحمت الله افغان وړاندې کوي.
افغان ولسمشر د حکومت پر کړنو د رسنوی څارنه او د بیان ازادي مهمه او به ارزښت غني او زیاتوي چې د رسنوی انتقادونه باید د ملي والی د ټینګښت لپاره وي. خاغلی حمید کرزی چې د سه‌شنبه په ورځ د بیان د رسنوی د مرکز د افتتاح په مراسمو کې وینا کوله په افغانستان کې د رسنوی پرمختګ او د بیان ازادي وستایله او ویل هر څومره چې کېدای شي د رسنوی د پرمختګ لپاره د هلې ځلې وشي. د ولسمشر حمید کرزی په وینا راتلونکي حکومت هم مجبور دی چې د بیان د ازادي او د رسنیو د پیاوړتیا لپاره دغه لار تعقیب کړي.
په ډاډ سره د بیان ټولې ازادۍ او لیکل به د پخوا په څیر وړاندې ځي، او راتلونکی حکومت هم مجبور دی چې په دې لاره ولاړ شي، او انشاءالله ولاړ به شي. دغه لاره په شاتلونکې نه ده، خو موږ باید دغه لاره او هغه ازادۍ چې لرو یې د خبر او پیغام په رسولو کې د افغانانو ګټې په پام کې ونیسو، د هیواد دفاع او د هیواد د پرمختګ او د ملي یووالي په برخه کې ورنه ګټه پورته کړو.
ولسمشر کرزی ټینګار وکړ چې په تیرو کلونو کې د هیواد ټولې رسنۍ څارلې دي او پوهیږي چې کومه رسنۍ د څه هدف لپاره کار کوي. ښاغلی کرزی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تیره یوه لسیزه کې د افغان حکومت تر ټولو لویه لاسته راوړنه د بیان ازادي په ګوته کیږي. دا مهال په ټول افغانستان کې څه باندې 50 تلویزیونونه، له 150 زیاتې راډیوګانې او سلګونه چاپي رسنۍ خپرونې لري. په همدې حال کې د آریانا راډیو تلویزیون رئیس او سناتور احسان الله بیات په یادو مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې د رسنیو دغه مرکز به په افغانستان کې د بیلابیلو قومونو د ملي یووالي د ټینګښت لپاره مهم رول ادا کړي. هغه په دې اړه وویل:
هغه غږ چې له دغه مرکز څخه د ټولو غوږونو ته رسیږي، یاد غږ به د ټولو قومونو او د افغانستان د باغیرو اوسیدونکو وي، تر څو چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي هنر، فرهنګ، رواجونو او د هغو فکري یادښتونو ته ښه انعکاس ورکړل شي او د ټولو هیواد اوسیدونکي دغه نندارې ته کښېني.
که څه هم اوس په هیواد کې سلګونه رسنۍ فعالیت لري، خو داسې انتقادونه کیږي چې یو شمېر خصوصي رسنۍ په هیواد کې د ملي ګټو پر ځای ځینو بهرنیو هیوادونو او ځانګړیو کړیو ته کار کوي. ولسمشر حمید کرزی څه موده وړاندې په کابل کې څرګنده کړه چې ځینې رسنۍ د هیواد د ملي ګټو پر ضد خپرونې لري او کوښښ کیږي چې په افغانستان کې ملي یووالی زیانمن کړي. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې،
حجره
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شمله
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو افغانستان ته. د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو د چټک غبرګون کتي یا کویک ریسپانس یونټ د یوې ځایي یتیم خانې ماشومانو سره مرسته کړې. په دې مرستو کې یتیم او ماشومانو ته جامې او دغه سي د ضرورت نور شیان ورکړل شوي دي. ماشومانو د امنیتي ځواکونو په دې کار خوشحالي ښکاره کړې چې د ریپورت کې تفصیل ورو.
د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو تر سوري لاندې په یولسو روزندونونو کې په زرګونو تنه یتیم او بې وزلې ماشومان په زده کړو بوخت دي. له دغه روزندونونو څخه یو هم د امام بخاري په نامه دی چې د تیرو دولسو کلونو راهیسې د دولت او ولس په ګډو مرستو یتیمو ماشومانو ته زده کړې ورکوي. د تیر ګل په ورځ په ننګرهار کې د پولیسو د چټک برګون قطې تر 200 تنو پورې ماشومانو ته د ژمي لباسونه ورکړل. د چټک غبرګون د اپراسون امیر سارن زمیر وایي چې پولیس د ټولنې خدمتګار دي چې پر نظامي همکاریو سربیره هڅه کوي چې په ملکی برخه کې هم بې وزلو خلکو سره مرستې وکړي.
دا چې پولیس خپلې پیرې ګزمې او په زیبل کې اپراتیفي او مربوي وظایف ترسره کوي، د دې ترڅنګ موږ د خپل امکاناتو څخه چې هغه یو تعداد یتیمان دي د هغوی تم کمپلې، کتابونه، د بل توپونه، په زمن کې جمپرونه او نور درسي مواد تاسو خپله ولیدل چې واته کلمه جنس موږ دلته توضیح کوو.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد د چټک غبرګون د قطې له مسؤلینو مننه وکړه. وی ویل چې دوی په نظامی او ملکی برخو کې خپل ولسته نستړي کېدونکي هلې ځلې کوي.
د دې ادارې د مسؤل په صفت باندې د چټک برګون د کې ته د مشرتابه او منصبین نه مننه کوم چې خپل نظامی فعالیتونو ترڅنګ زمونږ یتیم ماشومان ته یو اندازه کومکي توکو په تهیه کولو کې هم خپل ونډه ثابت کړه. په ټولو خیریه موسساتو، انجوګانو او شتمنو باندې غږ کوم چې 4000 په میلادي شهدا ورسا او معلولین دا ستاسو مرستو مستحق خلک دي. یم چې دوی څخه هیڅ نو مرستې او کومکونه و نسپمو.
د امام بخاری روزنتون د اتم ټولګي زده کوونکو احمد الله چې ژمنی توکي تر لاسه کړی وو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
منګه اله هم دومره کو چې خپل کور نراشو لار کراو لرو، منګه د اړتیا لر چې باید منګه سر سکو کومکو کې ټول هوادوال نه چې باید د اطمینان سره ډیر کومک.
رشید احمد هم یو له غو زده کوونکو څخه وو چې په ورکړل شو توکو خوشاله وو.
منګه د امنیتی ځواکونو څخه ډیر خوشاله یم، نن موږ ته جان پاکونه راکړل او بوټان او جمپرونه او کمپل او دا شیان موږ ته راکړل.
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې د چټک غبرګون پولیسو له یتیمو ماشومانو سره پر مرستو سربیره په دغه ولایت کې له یو شمېر زلزله ځپلو او سیلاب ځپلو سره هم مرستې ترسره کړې وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو باندې به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه کې
څوک له مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په دره یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان د خوست ولایت رستو گاونډي ولایت پکتیکا ته هم له کابل د جازونو پروازونه شروع شوې دي. ځای چارواکي، تاجران او خلک خوشحاله دي چې دغه کار سره به د دوی ډېر مشکلات حل شي او کابل ته به تګ راتګ هم اسان شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نه اورو.
په سوال ختی زون کې له خوست وروسته په لومړي ځل د پکتیکا په مرکز خننه کې هم د نړیوالو ځواکونو د پخوانی پوځیاري په هوایي ډګر کې چې اوس مهال افغان ځواکونو ته سپارل شوی د افق شرق په نوم یو خصوصي هوایي شرکت خپلې الوتنې پیل کړې او تر دې وروسته به په اونۍ کې یو ځل خرنی او کابل ترمنځ پروازونه ولري. پکتیکا والي د یکشنبې ورځې ناوخته د ملکي الوتکو پروازونه یاد ولایت مهم وبلل او وی ویل چې پخوا خرنی ته په راتګ کې یو شمېر چارواکیو، مسافرو او سوداګرو ته ستونزې وې چې تر دې د پکتیکا یو تن قومي مشر هم نوموړي ولایت د پروازونو په پایلیدو خوښي څرګنده کړه.
دا ډېره لویه خوشحالي ده زموږ لپاره چې په پکتیکا کې کابل ته په تیاره کې مریض رسولای شو، په خپله تلای شو. ډېره ښه خبره ده، خدای دې ټول خوشاله کړي. په خوشحالي باندې دې خدای ده وطن ټول جوړ کړي. اتبه تجارتي خلک ارسه تیاره کې مسافر تلای شي ورې راولای شي.
افق شرق ملکي الوتکې چې په لومړني بهیر کې به مرکز خرنی ته الوتنې ولري، په یو ځل د 50 پر لیو د پروتوکول توان لري. خو تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به ځینې نور هوایي شرکتونه هم یاد ولایت ته د پروازونو لپاره تیاری څرګند کړي. د یادولو ده چې په پکتیکا کې د ایساف نوموړي لوی پوځي اډه نږدې درې میاشتې وړاندې افغان لوري ته وسپارل شوه چې هوایي ډګر یې 2 کیلومتره اوږده ځغاستنی کې لري چې د بهرنیانو لخوا په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې، چې له دې وروسته به په اونۍ کې یو ځل کابل خرنې ته ورنه الوتنې کیږي.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله دي چې سکول مو او سبق
چې موږ بالي اورځ راغلی موږ باجول بیرته دی لیدل
چې د کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېرې نری نری خزې را مخکې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
د خیبر ایجنسی د جمرو د سیدونکو وایي چې د دوی په سیمه کې یو اسپتال شته خو سهولتونه پکې د نشت برابر دي. دوی وایي د جمرو په اسپتال یا روغتون کې د شپې ډاکټران نه وي. دوی له حکومت غواړي چې په اسپتال کې ورته سم سهولتونه برابر کړي او پوره ډاکټران دې ورته ورکړي. په دې اړه دا رپورت اورو.
د خیبر جنسای د جمرود تحصیل اوسیدونکي وای چې په جمرود سیول روغتون کې د صحت اسانتیاوي نشته چې لامل دوی د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. دوی وای چې د ناروغانو علاج دلته په سمتوګه نه کیږي او زیاتره وخت یې د پیښور روغتونونو ته وړي. په دې حقله د جمرود یو تن حاجی خانی جان مشال ریډیو ته وای
د بدقسمتۍ نه دته دومره سهولت مکمل وی پدا کے دلتا ہر قسم آپریشن کی گی دلتا ہر قسم اوپیڈیم کی گی دلتا رشپے 24 گھنٹے سروس سہولت می
او یو ځای مشر یوسف وویل چې د شپې په وخت دلته د دوی ناروغان څوک نه ګوري.
چې یو مریض د تا شپې نه اټین کیږي یو مریض د تا به وخت ټیم نه اټین کیږي نو دغه هسپتال له څه مقصد؟ آیا مونږ ته خو دغه چې کله مونږ د شپې ډیلیوري کې سپېښ شي که مونږ ته بل تکلیف پېښ شي چې مونږ ته یو ډاکټر یا ډاکټره خو موجود وي که نه؟ دغه نه خو مونږ ته هېڅ سهولت هم نه رامېلاو دی او نه ته میلاویږي. نو مونږ خو دا غواړو چې اوس د دغه باندې کومه خرچه شوی د حکومت او کوم مصرف پرې شوی دی په کار دی چې دغې مطابق په ده کې هر یو سهولت موجود وي او د ټولو نه زیات چې کوم دی چې کومه مالاد و پکې دا ډېره بې خونده ده.
او د جمرود کوکی خیلو یو بل تن سید کبیر پرې دوی هم په دې حکله څه داسې وویل.
دویم غټ بلډینګ جوړ شوی خو تر اوسه پورې په دا کې ډاکټران نشته چې د کلام د مکوش خدای نه خواسته یا غټه هغه پېښه شي نو دغه دا مشورې چې مریض کوز رساوه نو داسې څه خاص هغه نشته چې مونږ مطمئن شو څه کار کردګ دی. خو هسپتال
د جمرود سیمې د خلکو د صحت د ستونزو او په جمرود سیول روغتون کې د اسانتیاو د نشتوالي په حکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر آفیسر ایجنسی سرجن ډاکټر رحمان سره رابطه وکړه نو دوی وویل
بالکل میرا دا ورته چیږي په اوس اپریډیش نمبر وان دی او ستاسو هم نور راځي او ورسره چې کوم ایکوپمنټ دي هغه په موږ ورته چې کوم انسان او پر مې لیډرین کړی دي انسټالیشن لپاره. دا خو د ګاینکالوجست خبره ده که نه؟ او ګاینکالوجست پوس کوم پرشته یې خو د څنګه ارزه کوم دی که نه؟ جی بالکل ما ورته باقاعده لیډر کړی دی ما ورته باقاعده ده کوم پوزیشن ښکلي دي چې هغه موږ ته د کسانو ضرورت دی.
نوموړي زیاته کړه چې مونږ به د دغه روغتون په ایمرجنسی کې درې وخته ډاکټرانو ډیوټي لګوو چې ځایي خلکو ته څه تکلیف نه وي.
تاسو ستونزې
ورته کال جون یو څوک داخلي ورکړ
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو سګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر هم موږ ته رائے راکول شي چې تاسو د مشال ریډیو خبرونه سمره خوښوي او د غسیدارته هم ویل شي چې تاسو یو خبرونه ته اړتیا لرې نو خپل نظر یا فکر را سره شریک کړئ او راته وای نو به هڅه کوم چې هغه سي خبرونه ستاسو لپاره جوړ کړو. اوس به د خبرونه په اخر کې یو ځل بیا د احمد شاه اعظمي لند خبرونه وورو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ په بمباری کې شاوخوا 25 وسلوال وژل شوی دي. بمباری تیر شپه پیل شو چې د جټ الوتکو او ګنشپ هلیکاپټرو لخوا په میرانشاه او میرالی سیمو کې د وسلوالو پټنځای نه پناه شول. مشال رادیو ته د رسیدلو راپورونو تر مخه دغه بمباری نه سهار بیا پیل شوی چې د ځینو سرچینو له مخې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. په کوټه کې د پولیسو او سړی تښتونکو ترمنځ نشته سوي چې درې سړی تښتونکي یا غواکران پکې وجه سوي دي. پېښنن مازګر د شار پر سریاب روډ ها وخره منځ سو کله چې پولیسو د غواکران پر یو کور چپا وهل. د امنیتي سرتیر په خبره دان شده چې دوه ساعته دوام وکړي درې غواکران پکې وو وجه سول.
په کراچي کې د پولیس څاڅکو کولو د کمپاین پر کارکونکو حمله شوې چې د دوه شزو په ګډون درې کسان پکې وژل شوي دي. پولیس وایي پېښنن مپشن د دغه ښار په قیمه باد سیمه کې هغه وخت رامنځته سوه کله چې وسلوالو د پولیو پر ډلې ډزې وکړې. بلخوا په قبایلي سیمو د ایجنسۍ کې به تر 50 کلونو کم عمر لرونکو 9000 ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. همداراز په بلوچستان کې هم په سخت امنیتي تدابیرو کې د ګوزان د ناروغۍ په ضد د واکسین ورکول درې ورځنی کمپاین پیل شوی چې په ترڅ کې به 22 لک ماشومان ته د پولیو له ناروغۍ څخه د ژغورنې څاڅکي ورکول کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو پرمختګونه مهم بللی او ویلي دي چې دا پرمختګونه به په شاته ګونه لري. نوموړي دا خبرې په کابل کې د بیان د رسنیو د مرکز د پرانیستلو په غونډه کې وکړې. دروز د بهرنی چار وزیر سرګی لاروف ویلی د ملګری ملتونو لخوا له ایران څخه د شام په اړه د سولې په خبرو اترو کې د ګډون بلنه بیرته اخیستل یو ناورین نه بلکې یو تیروتنه ده. لاروف چې نن په مسکو کې به خبري غونډه وینا کول د بانکي مون دی پریکړه د ملګری ملتونو په واکه زیاتوالی نه دی راوستي. او د یوکرین حکومت مخالف مشر یوري لوتسنکو وای د کیپ شار په لارو کوڅو کې مظاهره ځکه له پولیسو سره پنځشت بدلی سوي چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د سولې مظاهره کوونکو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
او هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې. شیزانی ساجمل احمد شاه زمیو تکنیکی همکار جانتن ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.